السلام علیکم احمد شیبریم دا سدی رادیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د ایران د بهرنیو چارو له وزیر عباس عراقچی سره د دوه اړخیزو اړیکو او پسیمه کې د وروستیو تحولاتو په اړه خبرې وکړې. د وزارت نن پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي چې شاغلی متقی ټینګار وکړ چې پسیمه کې ثبات او د همکاري پراخوالی د افغانستان لومړی ټوپ دی. د دغو ټلیفوني خبرو په اړه د ایران د بهرنیو چارو وزارت هم پر خپل ایکس پاڼې په یو بیان کې لیکلي چې شاغلی عراقچی ټینګار وکړ چې ایران چمتو دی چې په سیمه کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره خپلې هڅې مخته یوسي او دې هدف ته د رسیدو لپاره د سیمې د هیوادونو ترمنځ د مشورو د پیاوړتیا پر اهمیت ټینګار کوي. تر دې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د یکشنبې پروسه تایید کړه چې ایران د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لانجې د هواري لپاره ورته د منځګړي توپ وړاندیز کړی چې دوی هم ورته لبیک وایي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف له خپل ایراني سیال عباس عراقچی سره د سیمه ییزو مسایلو په تیره د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ستونزو د حل پر لارو چارو خبرې وکړې. د روسیې د انټرفاکس خبری آژانس سره راپور له مخې په هغه بیان کې چې د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبې په ورځ د نومبر په 12 خپور کړی ویل شوي چې دواړو وزیرانو په دغو ټلیفوني خبرو کې پر دې ټینګار وکړ چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ سیاسي اختلافات د خبرو اترو له لارې حل شي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا په غزه کې د سولې د پلان په اړه د تصویب شوي پریکړه لیک په اړه د نړیوالو غبرګونونو په ترڅ کې فلسطیني ادارې او جرمني هم دغه پریکړه لیک هرکلی وکړ. د فلسطیني ادارې د بهرنیو چارو وزارت په ایکسپانه کې لیکلي چې فلسطیني دولت د غزې په اړه د ملګرو ملتونو د پریکړه لیک د تصویب د هرکلی ترڅنګ د سولې د پلان د سملاسي پلي کولو پر اړتیا ټینګار کوي. بلخوا د جرمني بهرنیو چارو وزیر یوهان وایت فال د سیشن بی پروس په خپل څرګندونو کې د امنیت شورا لخوا په غزه کې د سولې لپاره د امریکا د پلان تصویب یو ښه خبر وباله او هرکلی وکړ. له پلان سره سم په غزه کې یو 16 ساعته نړیوال ځواک ځای پر ځای کیږي او پر راتلونکي کې د فلسطینیانو د یو خپلواک دولت جوړېدو ته لار پرانیستل کیږي. په داسې حال کې چې روسیا او چین له رایې ورکولو ډډه وکړه د امنیت شورا ټولو نورو 14 غړیو هیوادونو د دغه پلان ملاتړ وکړ. متحد ایالات وایي دغه پلان په نړۍ لا مسؤونه کړي. د قزاقستان په جنوب کې تیره شپه په یوه کور کې د اور لګیدنې په پیښه کې 12 کسان مړه شوي چې نه یې ماشومان دي. دا پیښه په الګا باس کلی کې رامنځته شوه. د بیړنیو خدماتو مسؤلینو ویلي چې درې کسان نور د بیهوشۍ په حالت کې ژغورل شوي دي. تر اوسه د دغې اور لګیدنې علت نه دی څرګند شوی. د قزاقستان ولسمشر قاسم جمارت توقایف د قربانیانو له کورنیو سره د مرستې د ژمنې ترڅنګ د اور لګیدنې د لامل په اړه د پلټنې امر وکړ. د اوکران جمهور رئیس ولودیمیر زلنسکی وایي چې د چهارشنبې په ورځ به ترکیې ته ولاړ شي او هڅه به وکړي چې د سولې خبرې او له روسیې سره د جګړې د بندیانو تبادله بیرته پیل شي. استانبول د روان کال په پیل کې د روسیې او اوکراین ترمنځ د مستقیمو خبرو د درې پړاوونو کوربه و چې بې نتیجې پای ته ورسید. ماسکو چې وړاندیز شوی اوربند یې رد کړ، له هغې رئیسې د اوکراین پر ښارونو بریدونو ته زور ورکړی. زلنسکی د سیشن بی پروسویل موږ د خبرو اترو د بیا پیلولو لپاره چمتووالی نیسو او د حل لارې لپاره وړاندیزونه به له خپلو شریکانو سره شریک کړو. هغه نه دی ویلي چې ترکیې ته په سفر کې به له کومو چارواکو سره ګوري. په می او جولای میاشتو کې دواړه لوري یوازې یو بل ته د بندیانو او په جګړو کې د وژل شویو سرتیرو پر سوال رلو موافقه وکړه چې د وروستۍ تبادلې په ترڅ کې چې د اکتوبر په لومړیو کې ترسره شوه مسکو او کیف هر یوه 15 بندیان سره تبادله کړل.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
احمد شیبریم ستاسو کوربه خبرونه ته شرغلی. نن په دې خبرونه کې پر دې بحث کوو چې ولې یو شمېر افغانان په خواله رسنیو کې فیسبوک، ایکس، سپیس، انستاګرام او نورو کې هغو کسانو ته چې له ده سره هم نظره نه وي دي سپکې خبرې لیکي یا وایي. د بل له نظر سره اختلاف طبیعي خبره ده. مخالف رای ته دلیل ویل منطقي خبره ده، خو د بل د شکنځلو، رټلو او توهینولو حق څوک نه لري. د خواله رسنیو ځینې فعالان چې د جمهوري سیستم پلوي کوي هغوی هم د خپل مخالف نظر په ځواب کې سپکې سپورې لیکي. د جمهوریت سیستم کمال دا دی چې د بل رای او نظر ته څوک درناوی وکړي. په دې بحث کې مو د ښځو د حقونو فعاله د سیاسي چارو کتونکي زرکې ملیار ته بلنه ورکړې ده. دوی په خپله په ډېرو سپیسونو کې برخه اخلي او په خواله رسنیو کې فعالیت لري. نور میلمانه به د خبرونې په ترڅ کې بیا تاسو ته معرفي کړم. د فیسبوک له لارې هم ازادي راډیو ته ګڼ پیغامونه راغلي دي، هغه به هم له تاسو سره شریک کړم چې د راډیو اورېدونکو څه وایي. اغلې ملیار، ستړي مشې، خبرونې ته ښه راغلې. که لومړی له تاسو نه واورو دې لپاره چې اورېدونکي هم خبر شي، تاسو د خواله رسنیو په کومه برخه کې فعاله یاستئ؟
سلامونه خدامن شیبه سپتاس تاسو ته تخنیکی همکاران او دغه راست ترنو اوریدونکو ته
وعلیکم.
ته جنو ته تاسو ملي کمپاین البته دغه مخکې په سیاسي مسایلو باندې هم سپیڅنه جوړول، اما تقریبا د دونیم کال د دغه د جنو د تاکو پاړه سپیڅنه البته مسلکی ملي سپیڅنه جوړوم او په دغه برخه کې فعاله.
ستاسو د دغه پروګرامونو لاندې چې کوم خلک تبصرې کوي، دا تبصرې څنګه ارزوي؟
زه تبصرې د منګه په سپیکونو په اړه په لومړیو کې په یو څه توجیم کې ده، دکه یو سپیکونو چې په سوشل میډیا کې انتظار دی چې باید سړی دی اوسنی چارواکو ته په افغانستان کې کینسلی وکړي، که کینسلی ورته ونه کړي نو هغو ته لابي کوي. دا د دې په منځ کې د دوی د پاره څه شی وجود نه لري چې دلته مخه مستقل شخصیتونه وجود لري، ملي فکر لري او په نظامونو باندې تمرکز نه کوي، بلکې د افغانستان په ګټو په ملي ګټو په ارزښتونو باندې فکر کوي او د افغانستان د پرمختګ لپاره کار کوي. دا شی د منلو وړ نه وو، خوشنۍ سره اوس هم نه ده او متاسفانه دغه څه خلکو بیا هڅه کوله چې اوس څه وینامې ته ولیکي، مګر زه زیاتره سین تمرکز په علمي مسایلو باندې کوم. نو دا وروستیو وختو کې اسان سپېڅلې ته ډېر خلک چې د راځي هم نه او هغه خلک چې راځي هغوی د اکثریت د لوړو زده کړو خاوندان دي او په موضوع باندې غږېږي. نو د دې لپاره ګر چې څه په بله ورځ یو سپېڅ ته ورغلې وم او دا بچو یو مرته چې خبرې وکړم، یعنی د سپیکر یو پهیس د درملو د افغانستان کې درملو او دا د پاکستانی دواګانو یا درملو په بندیز باندې سپیس یو علمي سپیس و ډاکټران پکې راغلي وو. زه هم پکې وم. دلته یو څوک راپورته شو او ته په ما باندې تاروس شروع کړ چې د تناسته یې بره ناسته یې غږېږي ولې د مکتبونه خلاص نه کړ. نو هغه چې هاست چې وو یا کوربه چې وو، هغه دا یې د سپیس نه کوز کړ. ما ورته چې د خبرو نه کوز کړ، ما ورته چې مې کوزوه پرېږده چې دی هر څه وایي ودې وایي، زه خو ورته جواب لرم، زه به ورسره خبرې وکړم او قناعت به یې حاصل کړم. خو هغه یې کوز کړی و، یعنی داسې دغه چې یو مثال په شکل وایم، نو زه کومه چارواکه، زه کومه رئیس جمهور، زه کوم وزیره دی.
موضوع یو شی او اشاره بل څه ته، یعنی دا څه هم وي د بلې مننه. د فیسبوک له لارې ګڼو اوریدونکو خپل پیغامونه را سره شریک کړي دي. سالم سالم په راته لیکلي دي چې لومړی تر د دلایل تر ډیره حده کورنۍ تربیه ده چې انسان ته د انسانیت اصلیت ورښودل کیږي. د د په نظر چې ولې خلک سپیک سپوري لیکي. دوهم، بې تعلیمه کسان چې اصلا نه د ځان په معنا پوهېږي نه د بل. دریم، محیطي فاکتورونه ځینې ماحول داسې جوړوي چې انسان یې تر اغېز لاندې راځي او مجبوري شي چې خویونه د ټولنې خپل کړي. څلورم، ځینې بیا د غیرت او مړانې، یعنی زه زورور او قدرتمن یم، څوک راته غږ نه کوي. د دلایل لیکلی دي. لیکن یو بل شی هم ده، تاسو یو موضوع ته اشاره وکړله چې اغلې ملیار چې ستاسو په اوس چې کوم پروګرامونه مخ ته وړي، لاندې خلک منفي تبصیرې ډېرې پې نه کوي. په ورته وخت کې فکر نه کوي هغه کسان چې په خپله هم په خواله رسنیو کې فعال دي، هغوی باید داسې څه ونه وایي چې اشارتن بل ته پکې توهین شوی وي. دا هم شاید د دغه سپکو سپورو شمیر راکم کې که څرنګه
ته دی ورور ته وران یعنی د خپل نظر سره کړه د نظر تم سره باید احترام ولري، اما د تعلیم او بي تعلیم خبره نه در ډیر بي تعلیم په اصطلاح د منګه چې ورته بي تعلیم وي، بي تعلیم یعنی چې ښوونځي ته نه دي تللي او درس نه دا ویلی، هغوی دي ډیر دران خلک دي ځکه هغوی د هغه ارزښتونو ته احترام قایل دي، اما په خواشینۍ سره په داسې پیسونو کې چې ناست دي دا خو ټول با تعلیمه خلک دي، خو هر یو د دې ادعا لري چې دوه ماستري او درې ماستري او څلور ډاکټري ګانې لري کنه، دا دغه دردونکي خبره چې ده هغه چې ځکه دوی تاسو وینم چې په خواشینۍ سره د ناخوناک په منځ کې د کلتور ته په اصطلاح کار کېږي چې ښکنځله کول عادي موضوع وګرځي، په داسې حال کې چې زمونږ افغانان یو ډیر اوچت کلتور لري، مونږ د مشرانو په مخ کې په اوچت غږ باندې غږیږو، نو مونږ د مشرانو په مخ کې پښې نه غځوو، مونږ د مشرانو په مخ کې چې هغه مونږ خو یعنی د افغان په ټولنه کې په اصطلاح نسوارو سګرټو عمل چې کوي هغه د مشرانو په مخ کې نه کوي، ځکه دا یو ډول احترام یو نه لیکل شوی لوړ کلتور ده چې مونږ یو بل ته احترام کوو، یو بل ته درناوی کوو او تفاوت د نظر یا سیاسي تفاوت د نظر او اخلاق او ایتیک دوه کامل متفاوت مسائل دي، کیدای شي چې سره تفاوت د نظر ولري او یا سیاسي تفاوت د افکار ولري، اما دا په معنا نه ده چې ابل چې سما په نظر نه دغه تبعیت سپکاوي او کومه هغه تبعیت کنځلې او کومه د هغه په اصطلاح په عزت باندې تیرای او کومه، دا یعنی اصول نه دي، ځکه سړی تاسو خپل خبرو کې اشاره ورته وکړه جمهوریت اصول خو جمهوریت خو ځان ته اصول لري، ازادي د بیان، ازادي د فکر، د نور نظریاتو ته احترام کول، دا خو هغه اساسي حقونه دي یو انسان، او کله چې سړی جمهوریت فکر خو ډیر اوچت فکر ده، خو لوړ فکر ده، جمهوریت خو دغه غوښتنه لري، نو کله چې دغه غوښتنې نه مراد کیږي نو دا خو باعث بدنامي دی، هغه جمهوریت د جمهوري نظام هم کیږي، د جمهوري فکر بدبختي دا ده چې په ډېر منفي ټولنه ته معرفي کیږي او دا د خواشینۍ ځای دی.
مننه. یعنی سپکې سپورې خبرې نه په افغان کلتور کې ځای لري، نه په جمهوري سیستم کې ځای لري، نه یعنی نه زموږ په ټولنه کې لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه چې د مشرانو مخ کې خلک ځینې آداب باید مراد کړي، او حتی د نجونو او میرمنو مخې ته خو سرچپه یعنی افغانانو به ډیر درناوی دی و بل کاوه، ګومان کوم چې دوی په دې فیسبوک یا په ایکس کې چې کله خبرې کوي فکر کوي لکه هغه ماشوم چې سترګو باندې لاس ونیسي او فکر کوي چې ټوله دنیا ړنده ده او دی څوک نه ویني. مننه اغلی ملیار. د کمپیوټر متخصص اغه ملک سحر هم په خبرونه کې را سره مل شو، د دوی هم هرکلی کوم. سحر صاحب خبرونه ته شر اخلي ک لتا سو واورو چې تاسو څنګه ارزوي دغه خوال رسنیو کې دنیا څخه استفاده کوي او موږ تاسو افغانان په کوم خوروانی
ډیر زیات مننه تاسو ته سلامونه او ملمنو ته او درنو اوریدونکو ته. زه به یو شی بل اشاره کوم چې د غوروسي ساتو کې د ټول نړۍ کې انټرنیټ یو جدي ستونزه هم رامنځته شوه، نه پوهېږم ستاسو خبرونو کې ورته اشاره وکړه که نه وکړه، دا د کلاود فیر سیستمونو سرورونو ډاون دي، نو د نړۍ دیرش د انټرنیټ په ټوله کې یو ډول ډاون ده.
زموږ راډیو کې هم مشکلات لرو، ستونزې لرو، خو تر اوسه پورې لا خبر ته دا موضوع نه ده راغلی. بله مهرباني.
د ټول نړۍ سرورونو کې د کلاود فلیر سي غټ سرورونه دي، دا په انټرنیټ کې یو ډول دي، لوی لارو سړکونو رول لري، همغه ډاون کېدو سره نو د ټول نړۍ په انټرنیټ کې ستونزه رامنځته شوې ده، په ډېرې غټو ویب سایټونو په شمول د ټویټر او غټو لکه چټ جی پی ټي ټول سرورونه ډاون دي، او د تاسو د دغه اشاره وکړه د داسې ټولنیز رسنیو کې خلک څه لیکي هغه ته ان اخلاقي اړخونه ته فکر کې کینه کوي، متاسفانه په ټوله کې د انټرنیټ تر کارونې مخکې اصلي خبره د انټرنیټي اخلاق مهم دي، په نور نړۍ کې خصوصا په دې اړه ډېر جدي باسونو روان دي، په خاله روان وو چې په ښوونځیو پانتونونو حتی په ټولنیزو باسونو کې دا عمده باس ده چې څنګه انټرنیټ په اخلاقي ډول وکارول شي، ځکه انټرنیټ واقعا د مو په عمر کې زموږ تاسو پر زمانه کې یو تر ټولو قوي پیسې غابزار د سمو کې کولای شي د خمو خل پر وکړو، خو متاسفانه افغانستان کې د انټرنیټ په اخلاقي کارونه باندې هیڅ باس نه کیږي، او متاسفانه زموږ د کونځي په سیستمونو کې پیډاله هیڅ یو صفم نه د لیکل شوی پانتون کې باس نور باندې کیږي، متاسفانه د افغانستان پر رسنیو کې پیډاله ډیر کم باس کیږي، خصوصا تاسو پرته زموږ رسنیو کې یو څوک پروګرام پیډاله باس کوي، متاسفانه نور تاسو دا موضوع مهمه نه دا در حال کې چې د افغانستان اوس 2.2 میلیون خلک انټرنیټ کاروي نو ټول ټولنیز رسنۍ کاروي خصوصا په دې وروستیو دوه درو کلونو کې د انټرنیټي محتوا تر پخوا 300 ځله زیاته شوې ده که تاسو اوس د ټولنیز رسنۍ لکه ټویټر لکه فرسکا ټیک ټاک انسټاګرام فیسبوک وګورئ د دې ډیر زیات محتوا د ورځې لیکل کیږي زمې د مثال په ډول د توم په هر ورځ په فیسبوک کې 3 میلیارډ پوسټونه کیږي 3 میلیارډ پر انسټاګرام کې تقریبا 9 میلیونه ویډیوګانې پوسټ کیږي په ټیک ټاک کې تر 3 میلیونه زیات ویډیوګانې متاسفانه افغانستان ټولنیز رسنۍ هغه اخلاقي زګورم ورسته بل متاسفانه
سهرسه وبخشي د افغانستان ارقام سرهشته چې په افغانستان کې څومره مواد انټرنیټ کې پوسټ کیږي
د کیچ شمیرنه سوال په ټوله کې تقریبا فیسبوک ټول نظر رسنۍ کې د ورځې 3 میلیارډ پوسټونه کیږي او انستګرام کې 9 میلیونه ویډیوګان د ورځې پوسټ کیږي
سارسب د دې فیسبوک په برخه کې خو ځینې بندیزونه شته چې ځینې شان څوک لیکي مثلا یا ځینې ویډیوګان څوک خپروي د فیسبوک لخوا فلټر کیږي کنه یغه ته افغانانو یو لاره پیدا کړې ده بیا حروف سره بیل کی او سپکه خبره ولیکي کنه متاسفانه لدی پرته له تخنیکی پلاوه د سیاحت په نړۍ کې کیږي چې انسانان باید د خواله رسنیو له لارې دیو بل له توهین لاس واخلي یعنی هڅه روان دي کنه
ټول کې د ستري ټولنیز رسنۍ لکه فیسبوک انستګرام دغه ټول یوان زد دغه په اسلام د کمیونټي د فندیتوب لپاره اصول قوانين لري لکه دغه لغاتونه فلټر کړی دي مثلا ځینې نمونه فلټر کړی دي مثلا په ځینې موضوعاتو کې بحث کوي غړي اساس ویډیوګان پوسټون دی او اتمات هغه ځلې کې سره اگینست کمیونټي اند د کمیونټي په وړاندې دا نو هغه ډیلیټ کوي یا ډېر مثلا اکاونټونه محدودوي ډېری فیسبوک اکاونټونه محدودوي یا موقتاً یا وقتمهاله بندیزونه باندې لګوي یا دین پرولیج جنغلی مثلا دی وی میسی دی وی اف تل پر تاسو پوسټ نسې کولای لایف نسې راتلای خصوصا هغه پانی چې غیر لایف راځي غي کوم څنګه دغه سی پیسې سرغړونی کوي به دغه نه یو میسی و ورځ لسر ورځ کله کله د ډیر وخت مال لپاره غي تخه اما غدي لایف د ژوند دی خبرونه دغه تر اخلي د تور ته استفاده په ټول نړۍ کې او یاند څه عمومي دي نو تاسو درمان میږي د نور نړۍ ته په ډېر شپ افغانستان کې مثلا اساس نه وي پنور نړی کې مثلا هغه اساس پنور نړی کې به اساس افغانستان ته هغه مثلا اساس نه یاندې مخبل هغه خپل نورمونه او کلتوري مسایل ډیر د ټولنیز رسنۍ لپاره مهم نه دي یا په ټول کې بل عبارت وایم زموږ اخلاقی او ټولنیز او کلتوري باسونه ډیر وخت ټولنیز رسنۍ په د عمومي سټانډرډونو کې نه راټولېږي ځکه هغه د سبني کار کوي چې ټول خلکو لپاره د نړی ټول نړی لپاره د ګټه ستنه وړوي نو موږ په دې اړه د ټاکل محلي باید خلکو ذهنیت په دې جوړ سي خصوصا په ټولنیز رسنیو کې زموږ مثال وایم په هر کور کې یو کس معمولا د اوس ټولنیز رسنی کاروي نو دی هغه په انټرنیټ پويږي معمولا هر کور کدا وایم یو څلور کلن تینځه کلن د انټرنیټ تجربه لري متاسفانه ډیر لاري خو دی د ټول کورنی نور غړو ته نه وایي یا کشرانو ته نه وایي یا هغه تر کومک نه کیږي ګورته چې کوم محتوا جوړ کړي عکسونه کليږي ویډیو کا پوسټ کوي کمتن پوسټ کوي کلیکنه کوي کچاته کمنټ ور کوي نو لږ پندغه نقطې په نظر کې ونیسيږي یا حتی کله په دې ډول باندې کدا خبره وکم خلک په یو ساعت دوه ساعت لس ساعت په دې ډول باندې ویډیو مت نه لولي چې زه خو دلته څلور ساعت د ورځې په انټرنیټ کې تروم هدي عقل چې انده معنا چې څلور کال کما ټول نظر سني کار کړي ده نو دیو پانتون وخت نور کړي ده نو دیو پانتون وخت ما ور کړي ده خو یو هفته یا یو سیمستر یا نیم سیمستر وخت می دې ته ور کړي وای څه ډول باید وکړم نو په دې اړه څه پی
فکر نکیم صاحب مننه د اغلی مليار نظر ته په دې برخه کې واخلم دا خو صحیح خبره لکه سهر صاحب چې اشاره ورته وکړه چې خلک باید د اصول مراد کې ځان پیپوي کې لیکن هر نوې ټکنالوژي یا هر نوې شی چې به ټولنې ته راځي هغه د ټولنې خلک باید د خپل کلتور په عینکو کې ورته وګوري او په هغه حساب باندې مخته پکې لاړ شي اغلی مليار هم داسې نه ده
بالکل هم داسې ده یعنی هر دا یو پرمختګ ده په ټکنالوژي کې پرمختګ ده که نوې د کمیونیکیشن لار خلاصېږي د خلکو په مخ باندې دا یو پرمختګ ده او د پرمختګ سره باید سړی پرمختګ وکړي نه دا چې شاته لاړ شي که نه زموږ تاسو په ټولنه کې لکه څنګه چې مخکې مې ورته اشاره وکړه موږ ډېر لوړ ارزښتونه لرل او اوس هم لرو او امید او هیله ده چې موږ خپل هغه د سچا په شاته لاړ نه شو بلکې موږ هغه ارزښتونه چې لرل هغه ته لا هم وده ورکړو، ځکه زمونږ لوستي خلک چې په سپیسونو ته راځو یا په سوشل میډیا کې فعال یو، موږ باید رول موډل یا مثال او نمونه د نورو خلکو لپاره واوسو. نه دا چې زمونږ کړو وړو باید تدې شو چې د خلکو ژر د تعلیم نه د زده کړو نه د لیکلو او لوستلو نه تور.
او زه تاسو مثال درکم که تاسو سره هم نظر یاستئ. مثلا افغانستان ته تلویزیون راغی په 1950 کال نه او 50 کال نه وروسته تلویزیون راغلی. کله چې تلویزیون راغی، تلویزیون په ځینې نورې نړۍ کې مثلا داسې فلمونه هم لرل چې سپکې سپورې پکې ښودل کېدې او یا سپکې سپورې یو بل ته ویل کېدې، لیکن د افغانستان په تلویزیون کې دغه شی ځای نه شو. مثلا نو انټرنیټ هم عین شی دی، همداسې نه ده؟
همداسې دغه د تلویزیون په باره کې چې سپکې سپورې، یعنې زه دغه د تقریبا وایم دېرش کاله کمو زیات په دغه اتریش کې یم، ما په تلویزیون کې داسې یو فلم یا داسې یو پروګرام نه ده لیدلی چې هغه دې د ټولنې د اخلاقو مخالف واوسي یا د پکې سپکې سپورې وویل شي یا د پکې کنځل وشي، ځکه دا تلویزیون خپله هم یو معلم ده. او زه چې دا ماشومانو لپاره چې دا موږ تاسو ته کارتوني وایي، دا فلمونه دوی دې ته د ژوند شیوه د ژوند طریقه ورته زده کوي، غاښونه ومینځي او د مخکې له ویده کېدونه او څوک یو څوک تاسې حتمان په پراک کې همدا شیان ویني. او زمونږ تلویزیون افغانستان کې هم همدغسې یو شی و، یعنې ګر چې هلته هم خو بیا بعض نور فلمونه هم ښودل کېدل.
حتی په فلمونو کې مو بخښي، حتی په فلمونو کې یو ډول سانسور چې خپل ټولنې سره باید سم یو مناسب وي، لیکن په فیسبوکونو دا اوس په فیسبوکونو په خواله رسنیو کې بيخي په بل خوا روان یو. سحر صاحب مخکې تاسو اشاره ورته وکړه چې ځینې اصول باید خلک مراعات کړي او په کورونو کې دا زده کړي، لیکن لبده مرغه د افغانانو ځوان نسل چې تعلیم یې کړی دی په اروپا کې زده کړې کړي دي، حتی ماستریان یا خیسی لکه غلی ملیار چه اشاره ورته وکړه، دوی په ډیر جرأت باندې سپکې سپورې لیکي. آیا فکر کوي چې ما څوک نه ګوري، ما څوک نه ویني، کېدای شي چې همدغه کسان مخامخ چا سره کښېني او هیڅ بده خبره ونه کړي، که څنګه؟
متاسفانه دی موږ تاسو ځوانان دی فکر کوي چې انټرنیټ ډیر په سب شخصي محیط تعداد کارته ویلې سي. انټرنیټ یو خبره خدا ته دغه ډیر ټول محتوا د ټول عمر لپاره پاتېږي، کته سي غواړي کنه غواړي، کته سي ډیلیټ کنه ډیر کې د ټول عمر لپاره سرورونه کې پاتې ده، او دا 100 میلیون کاپي نه نور محصول سوي دی وغم نه ډیلیټ کیږي. او په دې خطر باندې بل خبر ده، د انټرنیټ ایتیک یو د انټرنیټ ایتیک تر ټولو یو ډیر مهم باسته دا اوس وخت کې تر تاسو باور وکړئ تر هغه ټولنیزو عادي اخلاقی مسایلو دا اوس ډیر ځکه مهم دی زه شریک ده. په خو کوم سل فرض کې یو چا په یو محل کې یو سیمې یو کلی کې یو څه کول، هغه په هغه سیمې پورې تړلی وو، یعنی مقصد کې ضرر او کې ګټه وه، که توهین او که سپکاوی هغه محلي کسانو ته ورسېدو عمل ته به څه ختمه ده. او په انټرنیټ کې دا خبره دسته چې بیخي یو نړیوال سټیج ده، یعنی دا مهمه نه ده چې څوک مثلا فیسبوک ستا ټیک ټاک ستا ټول نظر سنې څومره فالوورز لري، دا هر ویډیو د دې امکان لري تر میلیون میلیون خلکو پورې ورسیږي. ممکن کدا فیصله یو عمل وي، که مثلا فرض کړه تاسو یو فزیکی برخورد کوي، اته که مثلا فرض کړه تاسو اته یو ټولنه ریپرزینټ کوي، مثلا کته په انټرنیټ کې یو د فعالیت کوي، هغه تاسو خپل فرهنګ تر پوښتنې لاندې راولي، خپل تاریخ تر پوښتنې لاندې راولي. خلک تاسو یو سل کال دوه سل کال مخکې تاریخ نه ګوري، هغه د غوسنۍ دی مو سنې جنریشن نسل ته ګوري چې دا خو نالوسته ده، د انټرنیټ لهذا مثلا اصلا پیسې اخلاق هم نه پوي، یو ټولنه نه ریپرزینټ کوي، یا نه پیسې نمائندګي کوي، نه هغه د ټولنې هغه ورستي هغه مخکنی هغه ټول ارزښتونه تر پوښتنه لاندې راولي. دا یو باسته. بل خبر ده راتلونکي نسل ته دا ډیټا او دا محتوا پاتېږي. یان تاسو دا وڅو ګوري شل کلمه کې لس کلمه کې خلک ملسوي دي، خو دغه انټرنیټ کې هغه محتوا پات ده، هغه سپیک سپوري پات دي، دغه کته چې وګوري زه یو متاسفانه یو مثال درکنه که فرض کړه دغه دي غیر اخلاقی محتوا ده، ډیټا ده کنه پورنوګرافي، تاسو ګوري په ټول انټرنیټ کې پات ده. نو اوس ګورم موږ لغنه د مو نسل زوريږي، خو دا په انټرنیټ کې وځي د لپاره مخنیوي یوازې خپل ټولنه خپل کولای شي. مثلا فرض کوم چې ما وویل دی غي نورمونه او دی غي اخلاقی په اصلا مستانداردونه بیل دي.
دلته سحر صاحب دلته ځینې کسان د سې چې په مستعار نوم باندې یو اکاونټ جوړ کړي، آیا دا خلک لدی خبر ندی چې تا خو چې د فیسبوک کې فرزن یو اکاونټ جوړ کړی دی، نو ته د خپل ایمیل لارې د دا اکاونټ جوړ کړی دی، دغه هم پټ نه پاتې شي، هم دا سن ده؟
سل بسل اصلا دی انټرنیټ کې د مستار اکاونټ جوړول د اصلا یو ظاهري کار دی. یعنی مثال د اوس ټولنیز رسنۍ کته چې لس مستار اکاونټونه ولري، ټولنیز رسنۍ ته معلومیږي ستاسو څوک یاست، کوم اکاونټونه ستاسو پورې لري، د څو لارې لري، هغې د لوکیشن لارې معلوموي، ستاسو له یو موبایل، له یو آی پی ادرس، له یو کمپیوټر، له یو مک ادرس څخه وصل یاست. دوهم، ستاسو عکسونو ته لاسرسی لري، او هر عکس کې ستاسو د مخ نښې شته، یعنې دا معنی چې ستاسو مخ نښه یونیک ده، یا په حساب بایومیټریک غوندې مثلا د ستاسو تکرار دین راځي، نو هغه پوهېږي دغه دا محتوا یا دغه متن یا دغه دا څوک کاروي. بلکې تاسو هر څومره ویډیوګانې فلټر کړي یا هر څومره پرس کړي تغیرات کوي، بیا هم ستاسو غږ او ستاسو دم پېژندل کېږي، تاسو معلومیږي د دې غږ خپله یونیک ده، یعنی مقصد تکراری نه ده. تاسو معلومیږي ډېرې مثلا سکیورټي ویب سایټونه یا ډېرې مثلا هغه په غږ باندې خلاصېږي، چهره یونیک ده، یعنی خاصه ده، د ګوتو نه خو مثلا یونیک ده. مثلا لکه فرض تاسو موبایل خلاصوي، لکه مثلا چې بایومیټریک لګوي، دا ټوله ډیټا په سرورونو کې ستان، یا که په بل عبارت وایم دغه ټوله ډیټا تاسو محتوا تولیدوي، دا د سرورونو ته معلومیږي، او دا سرورونه ډېرې وخت د استخباراتي ادارې دولتونو په لاس کې وي. په میلیونونو میلیونو د خلک د دې غو په مستعار نامه اکاونټونو درلودو، محتوا ته لدوله دولتي ادارو استخباراتي ادارو غي پیدا کړل او پیدا کوي،
او دا خو
او ورسته
بله او ما هم دا ویل سهر صاحب او بخشه یو خوده ده چه استخباراتی داره بکشفوی که دیشه چه تاسو دیو متخصص پا صفت بانی کداراته ویسه، مثلا یو چوک ده مستعار نوم کاروی، امکان داری چه یو همیاش باید دست تکنالوژی را ووسی چه فرزن دازه و تو و اغل مالیاری هم پده پوشو چه ده مستعار نوم والا میرمن ده یا سره ده ده چوک ده پیدا کو، یعنی ټیکنالوژي ډېر په سرعت باندې مخ ته روانه نه ده، دوی باید ونه ویری شي.
دقیقا دا اوس تاسو وګورئ دغه ټیکنالوژي او د باسو کې اصلا د متن لمخې خلق پیدا کیږي، ځکه هر څوک د متن لیکلو یو فیصله یو دغه لري کنه، یو
ځان
جوړښت لري او صف لري بیت لري کنه، د دغه د خبرو کولو هر څوک یو دغه لري. ډېر وخت مثلا تاسو میږي دغه جرم پیژندنه په دې برخه کې اصلا دغه ټیکنالوژي تخنیکونه دغه نه ګټه اخیستل کیږي. په یوه کې دا اوس ډېرې مثلا فرض کې ویب سایټونه سته، تاسو هغه ته عکس یا ویډیو یا غږ ورکړي، د هغې په انټرنیټ کې په سلګونو نور غږونه وي یا یې لیکنې وي یا یې فرض کې د هغې ویډیوګانې وي، هغه ټول درته راپیدا کوي. د ګوګل سرچ همدا ډول نور ډېری ویب سایټونه دي چې هغه مثلا فرض کړه په دغه باندې پر نور انټرنیټ باندې کاریږي، یا ډېرې مثلا دولتونه د لاسرسی لري، خپل ټولنیز رسنۍ خپل د لپاره سرچ انجن لري. هغې مثلا د ضرورت په وخت کې، زه مثال درکوم، دغه یوازې تیر کال د امریکا فدرال ادارې او مثلا ای بی آی پولیسو فیسبوک ته 6000 ریکوېستونه ورکړي، د خلکو معلومات یې ترې غوښتي وو، ځکه همدغه ډول خلکو دغه شکمنو ډیټا یې ترې غوښته، هغې ورکړي وو، هغې باید دا ورکړي. مثلا فرض که هند 1,00,000 نه زیات ریکوېستونه ورکړي وو، چې هندیانو په مستعار اکاونټونو ویډیوګانې پوسټ کولې، یا فرض که غږونه پوسټ کولې، یا لیکنې پوسټ کولې، د هغې لارې د هغې ټول ادرسونه پیدا کول، ځکه دا د دولت حق ده او د فیسبوک هم دا مسؤلیت لري، دا ډیټا او دا لوکیشن او دغه ځای او د مک ادرس او آی پی ادرس دا ټول هماغه دولت ته په لاس ورکړي، ځکه هغې قانوني په دې اړه باندې پیسې یو ډول مسؤلیت لري، او دولتي ادارې مسؤلیت لري. فیسبوک پوښتنه وکړي، د انسټاګرام پوښتنه وکړي، هغه به دغه ټوله ډیټا هغې ته
وړاندې
په دې کې هیڅ پټیګینه. یو ډېر څه اخیری پوښتنه وکم، تاسو مثلا فرض کړئ لتاسو کوم موبایل نه دا کار پوسټ کوئ، دا موبایل که تاسو بل سیم کارت واشوي، فرض کړئ بل ټولنیز رسنۍ اکاونټ کې خلاص کیږي، دغه ټول یو ځای ته لینک کیږي، او سل په سل دا ډېر په اسانه الګوریتمونه دا هم ټولنیز رسنۍ ته هم دولتي ادارو ته هم ډېرې تحقیقاتي ادارو ته دا اوس پیدا کیږي. په دې وروستیو کې له دې وروسته دا ډیټا عامه کیږي، دې ته میتا ډیټا وایي. تاسو که فرض کړئ یو عکس هم پوسټ کړی وي، هغه عکس په کوم موبایل اخیستل شوی، کوم لوکیشن کې اخیستل شوی ده، چیرته اخیستل شوی ده، په کوم ټایم اخیستل شوی ده، ټول لغه عکس سره سخته سرورونه او ویب سایټونه د سیسټم څخه د یو عکس لمخې دغه ټول د موبایل د کس د موقعیت د وخت د ټایم مشخصات غیره برسېره کوي.
مننه. د ځوان فکر خبرونه له ازادي راډیو اوري. د خبرونه باس موده د چورش مر افغانان په خاله رسنیو کې څنګه سپکې سپوري لیکي او یا سپکې سپوري وایي. میلمانه مودي زر کمالیار او آغا ملوک سحر. دی فیسبوک لاری دی یوش می راوریدون که نظر بل تاسو درنو اوریدونکو سره شریکم لغور ساغل ملیار تاسو ترازم حیا بی بی حیا لیکلی دي چې نور خبرونه خلاص شول چې تاسو په دې باندې بحث کوي دغه خبرې به څوک نه کوي په همدغه باندې بحث کوو واضح خبرې باید ټوکو کې بل ته باید پیغور ورنه کی مثلا ازادي راډیو حق لري چې په موضوع باندې خبرې وکړي آیا موضوع یوازې سیاسي ده یوازې په سیاست خبرې کوو او کنه په ټولنیزو شانو به هم خبرې کوو د دې خو له رسنیو سلسله خو هر خوا نور اغم لري اړخونه هم لري عبدالجبار ایوب زیلی کلی دی دی کمزوری او رستپات نظر خلق اکثر وقت سپک سپوری لیکی صابر جان دی کلی دی دا طول دا مدرسو والا دی ولی یو شای عمومی کو مثلا کل ناکل وی چو دی ولایت خلق دستی دی دی هیوات خلق دستی دی حتی پوی بکور که پینزه ما شمان وی یو دول ندی نو پات خدا شو چې فرزن پزرگونو مدرسی دی یا پزرگونو مکتبونه دی ولی باید عمومی حکم وکو یعنی عمومی حکم هم په خپل ذات کې شاید نه او باید ستونزه ده متی الله شینواری لیکلی دی جنو سپوکو خلکو ته باید د همغوی په ژبه ځواب ورکړل شي نو بس مو هم دا دی که بل سپکه خبره کوي ولې سپکه خبره ورته وکړو ځکه خو بیا موږ هم سپک ښکارو کنه نو او بیا یې لیکلی دی چې یو طرفه رسنۍ چې هغو زموږ او ستاسو ټول پیژنو نه یو طرفه رسنۍ به خپل کار کوي موږ و تاسو به خپل کار کوو دوی به خپل کار کوي په استدلال که چېرته ورته ووایو بیا له یوه خبره ده اغلی ملیار په دغو برخو کې بیا ستاسو نظر هم اخلم یو بل لیکلی دی عبدالحنان اخونزاده لیکلی دا کنسل ماران ټول د پنجاب غپیدلی سپی دی یا د هغوی ګلخانان چوکیداران دي کنسل شکار نه دی تاسو هم شکنځل کړی دی و ظالمه کنه سالی مندوزی لیکلی زما فکر دا کار اکثره نقه خلک کوي چې فامیلي تربیه یې ناسمه وي او بیا سپکې خبرې لیکلي چې زه دلته ویلی نه شم همدغه باندې بحث کوو چې همدغه خبرې مه لیکئ د ننګرهار راډیولوژي مرکز لیکلی دی هر کړنه او هر عمل د انسان د ذات پورې اړه لري د چا چې اصل ذات جوړ نه وي هغه همیشه سپک کردار خوښوي او سپک غږیږي خو دا خبرې مې یو څه درنې دي کنه کریم سلطان لیکلی دی د انسان روان ژوند پورې تړاو لري یو لنډ مثال درکم لکه فلانی دی یو چا نوم یې یاد کړی دی یو مشهور کس نوم یې یاد کړی نو ولې هغه بل څه سپکې سپورې تاسو لیکئ هغه که له نظر سره مخالف یې ووایه چې دغه نظر چې فلانی د فلانی د کس ما یاد نه کړو نظر دا نظر لري له هغه سره زه مخالف یم دا حق لرئ لیکن دی بل بیا لیکلی دی دا ټول د کوچلاغ ملایان دي په ملایانو کې ښه خلک هم سته ناسم خلک هم سته درانه خلک هم سته ولې یو عمومي حکم باید وکړو ځکه چې همداسې خبرې وکړي بیا کېدای شي هغه دا خبرې وکړي باید صبر وکړو آصف صدیقي لیکلی دی هر عمل د انسان د عقل پوهې شعور او تربیې پورې تړاو لري نور به تحلیل ته ضرورت نه وي ده لیکلی ځینې نور پیغامونه هم شته هغه به هم بیا په خپرونه کې له تاسو سره شریک کړم اغلی ملیار که لومړی په دغو تبصرو باندې لنډ ستاسو نظر واخلم بیا پوښتنه
لرم
متاسفانه
محکوم کړی اما دغه محکومول خپله په ښکنځلو کې شوي وو په داسې حال کې چې یو څوک چا ته ښکنځل وکړي زه خو وایم چې هر کله چې منطق خلاص شي پس د هغه نه سړی زور ته یا ښکنځلو ته مراجعه کوي لکه په کور چې ته کولی شي او چا سره منطق ووایې استدلال وکړي بحث وکړي هغه وخت پورې خو ته کولی شي اما چې خلاص شوي نور نو ته فکر کوي چې ته نور مغلوب شولې نو دا د بحث البته ټول نه دي یو تعداد چې دغه کار کوي هغوی دې دغه شی ناکامي نه شي منلی د دې دپاره نو بله وسیله چې دوی د وسلې په حیث یې نه کار اخلي هغه ښکنځلې دي او دا درست کار نه ده دغه اصول د بحث حقیقت دا ده چې زه چې د اروپا ته راغلم او کله چې ما ژبه زده کوله موږ ته اصول د بحث هم درس راکړ په اصطلاح او په دې معنا چې هغه څه چې دوی دي موږ ته وویلې چې هېڅکله هڅه مه کوئ چې خپل نظر څوکۍ کېنوئ دا هڅه هېڅکله مه که خبرې کوئ خپل نظر وایي که د بل چا نظر سره موافق نه یې ورته مه وایه چې زه د تا د نظر مخالف یم لکه دا هم درانه خبره ده ورته وایه چې زه متفاوت نظر لرم زه فکر کوم چې دا به دغسې وي یعنی یعنی تاسې ته یو مستقیم حتی د چا نظر مه رادوه او دا هڅه مه کوه چې ته ووایې چې زه حق په جانب یم، زما خبره صحیح ده. نو یعنی دغه اصول زه فکر کوم چې حل د لاره به دا وي چې په ښوونځیو کې په افغانستان کې اوس دغه درس ورکړ شي. اصول د بحث دي.
دلته د ستاسو د خبرې په تایید یا په توضیح کې مثلا حتی دا وایي چې کله له یو چا سره تاسو خبرې کوي او هغه بیخي غلط خبره وکړه، مثلا وی ویل چې کابل د تهران پلازمینه، دا خبره په نه باندې مه شروع کوي چې وار له واره منفي کوي، دا توضیح کوي. لیکن همدغه برخه کې اغلی ملیار دا پوښتنه مو مخکې لرله، ډیر خلک دي زده کړې کړي دي، تعلیم یافته دي، لیکن که چېرته په یوه خونه کې سره ناست وي، په یوه سالون کې سره ناست وي او خبرې کوي، سپکې خبرې نه کوي، خصوصا فاش خو بیخي نه وایي، لیکن د تعصب خبره دا ده چې همدغه خلک په فیسبوکونو په سپیسونو په دغو کې بیا شکنځلې کوي، د دې علت څه ده؟
موږ تاسو یو ډېر ښه اصطلاح په خپل وطن کې لرو، هغه ته وایي حیاي حضور. حتما به تاسو دا خبره اورېدلې.
بله
اسلامي نفر حیاي حضور لري. حیاي حضور دا چې تاسو د موږ تاسو په کلتور کې دا نارینه چې دي ښځو ته داسې مستقیم مخامخ نه ګوري، ځمکې ته ګوري، ورسره خبرې کوي
او د میرمنو مخ ته سپکه خبره خو بیخي ناممکنه ده.
قطعا اما په ما په سپیسونو کې یعنی ما لیدلی دی، اوسه بیا هغه سپیس نه وتلی یم چې خویندې ناستې دي او د دوی ته په مخ کې او رقم سپکې ویل کېږي چې زه حیرانه پاتې شوم چې څنګه امکان لري چې یو چا چې د یوه ورځ د ښوونځي په څوکۍ ناست اوسي او یوه ورځ د پوهنتون په څوکۍ ناست اوسي او دغه الفاظ دې وشي کولی وکاروي په یو سپیس کې عمومي کې چې لس نفره شل نفره سل نفره هلته ناست دي او تا اوري او د تا په باره کې قضاوت کوي. او دغه دلته یو ما تاسو متاسفانه هغه اصطلاح نه راځي، یو رقم دغه حضور چې څوک نه لري مخامخ چې څوک درته نه وي ناست چې فکر کوي چې ته اوس کولی شي هر څه ووایې.
په همدې برخه کې دا واقعا همدا خبره لکه مخکې چې ما اشاره ورته وکړه، لکه ماشومان چې په سترګو باندې لاسونه سي فکر کوي چې څوک مم نه ګوري، نو دوی همدغه سی فکر کوي. هغه د سحر صاحب که ستاسو نظر د ټکنالوژي له پلوه واخلم، که څه مخکې مو اشاره ورته وکړه چې دغه څه چې دوی په کوڅه کې وایي یا په یو سالون کې وایي کېدای شي چې هغه محدود کسانی واوري یا وګوري، لیکن دا چې په فیسبوک کې وایي دا به تر پیړیو پیړیو حتی تر څو چې نړۍ وي دا به پاتې وي، او په دې ته هم فکر نه کوي چې د دوی دغه شکنځلې به کېدای شي چې راتلونکي نسلونه کېدای شي د دوی د اولادی د دوی د کورنۍ لپاره که دا سلسله روانه وي د پیغور وګرځي چې ستاسو غور نه کده غس خبرې کولې. څنګه سهار څه
دقیقا تر ټولو مهم بحث د انټرنیټ په اړه دا ده، د انټرنیټ لکه مخکې میدانونه وکړه دا د اوس وخت خبره نه ده، نه د ایرېدو خبره ده او نه هم د خلکو له ذهنه د وتلو خبره ده، ځکه چې په سرورونو انټرنیټ کې دا د تل لپاره پاتې ده. یعنې دا اوس کومه ډیټا لکه په انټرنیټ خبروي په دې فکر وکړي چې یوازې دا یعنی مثلا نور ته بې احترامي نه ده، دا یعنی د نورو بې احترامي کول دي، د نورو شخصي حریم ته سپکاوی کول دي، د غیله معلوماتو یا د غیله حضور نه سو استفاده کول دي، او په ټوله کې دروغ او شایعات هم لاره په حساب اورول دي، او په یو ډول د خلکو په منځ کې غن نفرت افغاني سیمه ورته سوایي ورته وایي دا رامنځته کوي، او په یوه وخت کې د خشونت یو کلچر جوړوي. یعنی څوک په انټرنیټ کې په حساب ناسمې خبرې یا په حساب یو ډول غیر اخلاقي لیکنې وینې هر څه دې هغه ټول فرمونه چې وګورو دا انده مناسي د ټولنې د خشونت یا د تاوتریخوالی یو بنسټ دی چې غي مدرن ډول ده. په خو موږ د تاوتریخوالی هغه خواني دغه درلود ډول درلود چې خلکو مثلا په خپل ځوان کورنۍ کې مثلا تاوتریخوالی کول، خو موږ بهلته پاتې کېدو یو دوه درې کسه د کورنۍ غړي به ترې ځورول کېدو. دلته د راتلونکي نسلونو روان هم ځپي، د دې راتلونکي هم تر بختن لاندې راولي، لکه مخکې مې دونه کې زموږ دې حتی د دې خپل تکې په لوی تصویر کې خو دې موږ ته راتلونکي دغه تیر ټول فرهنګ او کلتور او تاریخ او ادبیات د ټول تر پختن دي. تاسو باور وکړئ دا اوس په نور نړۍ کې په ډېر باندې ډېر جدي بحثونه روان دي. جدي بحثونه زردي پور روان دي چې حتی په همدغه ډول باندې لیکنو ویډیوګانو په دې باندې تر 15-20 کال پورې زندان ته خلک ځي. خو متاسفانه افغانستان کې دا اوس سایبری قوانین نه دي پلي سوي، لکه چین اوس په دې برخه کې تر 2000 سایبری قوانین لري. نو هغه هر هغه څه چې په انټرنیټ کې دا کوي نو هغه شپیرل قدمونه اخلي. په همدې خاطر باندې ځکه دیغه ټولنې دا اوس په تر ټولو اخلاقي اړخ روانه دي. د انټرنیټ په دور کې د پرمختګ ته مخه کړې ده، نوښتونه ته په مخه په مدغه کړې ده. کدی هلته کې کمیډي یا نور ویډیوګان جوړوي هم هغه ټول اخلاقي نورمونه معیارونه په نظر کې نیسي، یعنی توهین سپکاوی د چا فرهنګ کورنۍ دي ته خدای مکړه سپکاوی و دونه کړي.
مننه سر مننه او بخښه احساس خبرې قطع کړې. بل میلما زیرک فهیم هم را سره شو، د دوی هم هرکلی کوم. فهیم صاحب خبرونې ته ښه راغلی. کله تاسو واورو تاسو څه تجربه لرئ په دې خواله رسنیو کې؟ داسې یو څه چې مو دا اوس ذهن ته درغلی دی چې یو چا سپکې سپورې لیکلي دي، که خپله تجربه را سره شریکه کړئ.
درځه مننه شهبت صاحب، تاسو ته سلامونه، ستاسې اوریدونکو ته سلامونه، او د پروګرام قدرمنو میلمنو ته سلامونه او نیکې هیلې. د کمیونیکیشن کې یو ډیر جالب بحث دی، او په میډیا تیوریګانو کې په دې اړه باندې ډیر بحثونه هم شته. متاسفانه موږ دغه مسایل نه لږ لرې پاتې یو، ځکه ډیر خلک په دغه مسایلو باندې سر نه خوږي، او دا په ټوله کې د هغه نسل د پاره چې تاسو کافي بحث ور باندې وکړو، هغه نسل د پاره چې هغه پاسیف اډینس دي، یعنی اپوزیشنل اډینس نه دی، پاسیف اډینس دی، دا غي د پاره ډیر زیات مشکلات پیښولې شي، هغه نه امید کولې شي، او هغه سره دا غي په ذهن کې د معلوماتو تشنور هم قوی کولې شي. تاسو ګورئ کله چې یو هیواد بحراني حالت ته ځي، هلته به درې ډوله نریټیفونه اتمن رامنځته کیږي. یو به د بحران د کنټرول نریټیف وي چې هغه به خپل په دوو برخو ویشل کیږي، یو خپل د هغه حاکم ډلې د خوانه نریټیف چې هغه بحران په کنټرول کی، او یو د هغه د اپوزیشن له خوانه یو نریټیف چې هغه په دغه بحران چې هغه نقد کی. د دویم تیوري په دې کې چې هغه د مشروعیت نریټیف دی، یو ډله د بحران د مدیریت لپاره خپل مشروعیت نریټیف وړاندې کوي، په عین وخت یو مخالفه ډله د دغه مشروعیت د تحریف لپاره یو نریټیف وړاندې کوي چې موږ اوس په سوشل میډیا کې هم ګورو، او په رسنیو کې هم ګورو، البته په اگزایل رسنیو کې او په سوشل میډیا کې دا ماډلونه بیسې ډیر لیدل کیږي. درېیم برخه چې د اډینس لپاره ده، موږ او تاسو درې ډول اډینس لرو، او د هر ډول اډینس لپاره یو معلوماتي قشه چې رامنځته کیږي د دغه پورتنیو دوو ماډلونو د روان نریټیف له وجې رامنځته کیږي. که موږ په خواله رسنیو کې، زه د یو ژورنالیست په صفت باندې چې په خواله رسنیو کې ګورم، دا دواړه ډول د بحران د مدیریت لپاره یا د مشروعیت لپاره دواړه ډول نریټیفونه روان دي، اما په دې کې درې واړه اډینسونه چې دي هغه د معلوماتي تشخکار کیږي او هغه اصلي حقایق ورته نه رسي. په دې کې څلورم اساسي مسله چې هغه نریټیف فریمینګ دی، چې دا عموما د نړیوالو لوبغاړو د خوانه د سیاسيونو د خوانه هغه چې د واک او اقتدار په لټه کې دي، که هغه په حاکم نظام کې دي، که هغه په حاکم نظام کې نه دي، اپوزیشنل دي، یا مثلا د هغوی تر څنګ نړیوال لوبغاړي چې یو طرف ته دي، نړیوال لوبغاړي چې بل طرف ته دي، او د دې سره جوخت مطبوعات چې هغه په کومه کټګوري کې دي، مثلا سټیټ میډیا ده، او که اپوزیشنل میډیا ده، او که فری میډیا ده. دا درې واړه نریټیفونه رامنځته کوي، او دغه وضعیت اوس په افغانستان کې لیدل کیږي چې موږ ته په کمیونیکیشن کې دوه سترې تیوریګانې چې هغه په نړۍ کې ډېرې زیاتې استفاده کیږي، او د پخوانه دي هغه یو میجک بولیټ تیوري ده، او بل اجنډا سیټینګ تیوري.
فهیم صاحب، یو خو عمومي، فهیم صاحب او بخښه،
فهیم صاحب خو زمونږ بل
خبر، یو خو عمومي شو چې دا لټونه دي، او د تیوري ګانې دي، او دغه میډیا د څه کوي ده. په شخصي ډول دغه افغانان چې یو بل ته سپکې سپورې لیکي او سپکې سپورې وای، ولې دا کار کوي؟ مثلا تاسو په اروپا کې ژوند کوئ، په دغه اروپا کې به یو افغان به پانتون به لوستي، ماسټري به مخېستي، او نور زده کړې به هم کړې وي. فیسبوک ته چې ورشي، په فیسبوک به سپکه خبره کړی وي، هغه سپکه خبره چې په هیڅ ډول په خپل کورنۍ کې نه کوي. آیا دی په دې باندې نه پوهیږي چې زه سپکه خبره زه کوم؟ دا خو زما مور هم سواد لري لولي، زما خور هم لولي، زما لور هم لولي، زما د کورنۍ نارینه هم لولي، مشران هم لولي، کشان هم لولي، نور دوستان آشنایان. دا خو بیخي داسې ده چې هغه د مخامخ سپکو خبرو نه ډېر بدتره حالت دی. ولې دا کار کوي؟
تا خو شیبر صاحب داسې پوښتنه ده، هماغه کس نه چې په دغه مبارزه کې ښکیل دي، هغه په هر لوري کې د هغې نه باید دقیقه پوښتنه وشي. اما زه د یو بې طرفه یا د یو ژورنالیست په توګه باندې له دغه حالت نه ځورېږم. ما وړاندې دا دومره اضافه خبرې مې چې وکړي، یو علت یې همدا و چې زه تشریح کوم چې د بحران په کنټرول کې یا د مشروعیت په نریټیو کې دغه وضعیت سل په سلو کې رامنځته کېږي. یو ډله چې د خپل مشکلاتو د پټولو د پاره نریټیو رامنځته کوي، هغه مجبوره ده چې د خپل هر حدودو نه تیر شي، د انساني حدودو نه، د ژورنالیستیکي او حدوداتو نه، او هغه خپل مشروعیت ته یو اجنډا ورکي. د خلکو په ذهن کې د اجنډا سیټنګ تیوري کې نه وي چې حقایق ومني. مثلا مونږ ګورو یو کس راځي خپل موضوع وړاندې کوي، او هغه په بدو الفاظو کې هم ځینې مسایل وړاندې کوي، په دې خاطر باندې چې مخالف لوری چې کومه تیوري وړاندې کوي هغه رد کړي، یعنی هغه د تاثیر لاندې راولي، هغه له میدان
نه. خو په دې د تاثیر خبره نه ده، څوک چې سپکې سپوري وایي نو هغوی ته خو باید ورته ووایي چې قالو سلام کنه، یعنی هغه ته ووایي چې له هغه سره به څرنګه ولي څوک خبرې وکړي چې څوک سپکې سپوري وایي. نو دا خو
خپل په څو دغه سنتي پروګرامونو کې، د سپیس په پروګرامونو کې، یا مثلا په سوشل میډیا کې په نورو پوسټونو، یا په ټیک ټاک کې په دغه شانتي بحثونو کې زه د یو څو شیبو دپاره پاتې شوم. د همدغې وضعیت نه ما دغه سپیس پرېښی دی، یا مثلا نه یې ما پاتې شوی ورته. او اصلي اساسي مسله هم دا ده چې دا د ټولنې هغه ورک خلک نه دي. موږ چې په سوشل میډیا کې یو شمېر ګورو، دا د ټولنې هغه ورک خلک نه دي، بلکې لوستي خلک دي. او سره چې د دوی پروفایل ته لاړ شي، معلومیږي چې یو طرف نه یو طرف ته دي. نو چې طرف ته دي، طبعا د هغوی هغه مبارزې ډول معلوم وي. اوس خو دا تور په چا لګول چې مثلا کم اړخ په کومه پروژه
نه طرف دلته فهیم صاحب دې ته په یو هغه ناصر صاحب درکم. طرف خو طبیعي خبره ده، هر څوک حق لري چې په هر طرف کې وي. لیکن د تاسف خبره ده چې څوک وایي چې زه دیموکراسي غواړم، لیکن دا کوم خبر شته کې او هغه بیا زه په سپکو الفاظو د یو چا خبري یاد کما، نو دا حق بیا څوک نه لري چې خبري په سپکو یاد کړي. د دې خاطر چې د اوریدونکو ډیر پیغامونه راغلي دي، او څو به نور هم د فیسبوک تلار چر رسیدل، دا بل تاسو سره او اوریدونکو سره شریک کم. شمس الرحمن عمرزی لیکي، زما په فکر په خواله رسنیو کې ځکه سپکې خبرې کیږي چې خلک د یو بل احساس نه درک کوي، څوک نه ویني، نه شرمیږي او هر څه لیکي. عبدالنصیر زهیر لیکلی دی، زما په فکر سره دا خلک داسې سپک اموخته شوي دي، د یو چا په عزت خاص په نظر نه ورځي. شامت خان لیکلی دی، هر څوک چې کورنۍ تربیه نه لري هغه سپکې خبرې کوي. شعیب ننګرهاری لیکلی دی، په نور نړۍ کې هیڅوک چاته شکنځل یا سپکې خبرې نه کوي، صرف افغانان بیا زیاتره یو بل ته شکنځل کوي. او شمس الرحمن عمرزی یو بل اغم را سره شریک کړی دی پیغام، اغم مخکې د دوی یو ولوست. رضوان الله هیوادمل لیکلی دی، زما فکر د دې بې ځایه او سپکو نشاتو یو علت د پوهې د کچې ټیټوالی دی. د اوس پیغام لیکلی دی، یو برخه مې ولوسته. یوسف نظامی لیکلی دی، کنسل ماران معلوم دی، والدینو یې تربیه نه ده ورښودلې. او عارف وفا دولتزي لیکلی دی، حرام خور کس سپکې سپوري وایي، وروره د خو تا هم سپکه خبره کړې ده. اسماعیل نوري لیکلی دی، سپک ګلخانان او سپکې خبرې او یو بل توضیحات ورکړي دي ډېر، او نور پیغامونه هم راغلي دي. له دوی بخښنه غواړم چې وخت اجازه نه راکوي چې ټول پیغامونه د راډیو له لارې له نور اوریدونکو سره شریک کړم. څوک چې دغه پیغامونه غواړي وګوري، د ازادي راډیو فیسبوک ته ورتلی شي او هلته دا پیغامونه لوستلی شي. رابشم د دې له خاطر چې دا بحث راغونډ کړو. لومړی به سهار صاحب له تاسو نه واورو، د ټیکنالوژي له لارې څه اټکل کوي چې د 2026 کال تر پایه پورې به یو څه ناڅه نور هم په دغه خواله رسنیو کې تصفیه رامنځته نه شي، چې له دې سپکو سپورو او ناسمو خبرو نه افغانان هم یو څه ډډه وکړي؟
شیور سے بس تر سے متاسفانه لکه څومره سی ورس تر بل ټولنیز رسنی پراخی وی غمر په اسلام دغه سپک سپوری یو ډول وسره ډیری دلی امداد د ملک ټولنه کې خصوصا د دولتي اړخه د قوانین سایبری قوانین او نه هم له ټولنیز اړخه یو میکانیزم یا یو ډول جوړښت څه دغه مخه راونځي ته یوازې سپک سپوری نه دی یعنی دا په ټوله کې دی خلکو شخصي حریم تم سپکاوی ده ډیره همدغه سپک سپورو لا ادرس یا لامدغه په استفادې د نورو شخصي معلومات افشا کیږي دغه ادرس افشا کیږي دغه شخصي ژوند توان رسیږي افغانستان کې دا اوس د تیر کلو ارقام سیما په ډیره ریسرچ کړه او مثلا نور ریسرچ نه مکتلې وو د خزو د سایبری او سایبر بولینګ اوس تقریبا درې برابر زیات د نارینه په نسبت باندې او خصوصا د نوي ځوانانو ځورول ډیر زیات دی په ټوله کې د نیو ځوانانو یغه ټینیج باندې ماشومان باندې د ډیر زیات بد تاثیر لري دیږي هغه سن ټول هغه د روزنې بهیر یو ډول ګډوډه کوي متاسفانه تاسو درمان میږي زوس ډیر ماشومان نیو ځوانان یا ځوانان ډیر کورنۍ او مشران سره نه کینی کپورس کینیم ساته سره کینی نو شپږ ساته سکرین ته کینی یعنی سکرولینګ کوي سوشل میډیا کې یا پرس کې په ویب سټو کې نو دی معمولا دغه ډول سکنزلی یا پسپک سپوري یا ډول تفینامی د شخصي معلوماتو افشا کول په ټوله کې دا ډول کانټینټ محتوا چې ډېر خلک عکس العملونه رامنځته کوي نو دا وایرل کیږي نو وایرل کېدل دا معنا چې وادي کې سپک سپور دی خلکو توهین دا نور تر میلیونونو خلکو ته زیاده اوس تاسو په ټوله نظر رسنۍ کې متاسفانه وګوري د زرګونه کې د څو زره مثلا کسانوي خو دې غي په میلیونونو خلکو لیدونکي لري بل ته ټول مهمه برخه دا ده چې دا محتوا تاسو په وړاندې کاریږي تاسو شیبر تاسو په یادوي دغه تو کلمه کې یو افغان و سویډن کې ته تو او هغه د برتانی یو ساتتوال په وړاندې خبرې کړې وې تر غنامیزي او هغه ته اختار کړو وسکل برتانی ته غوړ رسیدو د مهاجر په سپد باندې هغه 15 کال ته په زندان محکوم شو دلته په امریکا کې په زرګونه دغه ډول خلک وسې غیب ټول نظر رسنۍ کې تلیکلی وو یا محتوا خپرس ولا یا نور څه پکاوه کړ محکمه یې په کلونو زندان باندې محکوم کړ دا راتلونکي کې کوم دغه لیکنو یا دغه ویډیو یا د دې
یعنی 60 کال کوي چې یو کال وروسته کېدای نشي چې دغه قیودات په نړیواله سطح باندې نور هم زیات شي
متاسفانه ما کې یادونه وکړه نړۍ په سطح کې دا کار کوي هغه عمومي هغه د ټولنې نورمونه په نظر کې نیسي هغه د افغانانو یا فرض کړئ افغاني فرهنګ یا زموږ تاسې اسلامي اړخونه په نظر کې نه نیسي ځکه مثلا فیسبوک د 2 میلیارډ خلکو لپاره قوانین اصول جوړوي نو هغه په ټول مذهبونه په نظر کې نیسي نو ډېرې مثلا زموږ ژبه هلته دومره نه ده پرمختللې نه زموږ دغه هغه په حساب یو ډول سرورونه ته زموږ ژبه دومره نه ده ټرین سوي چې هغه د پښتو په حساب هر ډول وینامیس کلمې په حساب د ټاک کې او مثلا دغه مخنیوي وکړي هغه محتوا اوتومات ډول ځکه دغه نه نیوي په ستاسو ویډیوګانې سي په انټرنیټ کې فلټر کیږي یا ټول نظر سنې اкаўنټونه اوس بلاک کیږي یا محدودیتونه په وځ کیږي دا اوتومات ای آی سیستمونه کوي یعنی ماشین لرننګ دا کار کوي دا د فیسبوک کارمندان نه کوي نو دا په هغه ځبو کې ډیر کیږي چې هغه د محتوا مخنیوي کې چې هغه ځب ډیر پرمختللی دی یا هغه ټولن یو ډول مرسته وسر کوي یا دولتونه مرسته وسر کوي یو ډول دی
او بخشی سر سب چې تاسو خبره نیسم بیا هم پام دی برخه کې نو ای آی خوم دغه سترنګ او دومره پرمختګ حال کې د کېدشت د دې بحث د سر نه تر اوسه پورې په ای آی کې تغییر راغلی وي فکر نه کوي چې په راتلونکي کې ممکن ای آی هم د پښتو ژبې په برخه کې هم ځینې قیودات وځي کې او ځینې بندیزونه ولګوي
سل په سل دا اوس ټول نظر رسنۍ د ورستې کې د میتا او د نور ټول نظر رسنۍ کوم دي ټول دی ای آی سیستمونو ته په ګټه اخستنې باندې د ټول کانټینټ محتوا یا کانټینټ فلټر کوي او د خلکو پوسټونه ګوري دا اوس د ټول مثلا د ټول نظر رسنۍ کې خصوصا په میتا او یا مثلا فرض کړه ټیک ټاک دی کې محتوا فلټر کوي د ای آی په مرسته کوي خو بیا هم پښتو او د پښتو برخه دومره غنی نه ده چې د ډیرو کنزلو توینو مخنیوي وسی بل پرسن کی ډیره وخت د خبرو کې د توهین نه کی تزمامي کې په عمل کې کیږي یو ډول پرس کا په نور خلکو په یډول په غیبه نسپکاوي دیږي تمسور کول یا غیبه بلند وهلو په شکل کیږي یاند دومره فرمونه لري چې ډیرو خي آیتم سخته ده دا ټول ډیټیکټ کوي کچې ته کین اوږي ټول محتوا یو ډول تر پختل لند راځي چې غیټړو دا کاروټي بس اصلي دا چې زه کپ ډیرو لند وایم دی موږ درې اړخه په دې اړه باید یو بحث وسی. یو اول بحث ټولنې ده، زموږ د کورنیو ده، موږ باید آی ته، فیسبوک ته، انسټاګرام ته دا کار پرېنږدو. هغې دا په ډېر عمومي سطحه دا کار کوي، خپل زموږ ټولنه کې، په ښوونځیو کې، په افغانستان کې، د دولتي ادارو تر خصوصي تر ټولنو تر مسجدونو دا ده چې خپل ځوانانو سره په دې اړه مرسته وکړي. یا مثلا دا ډول مسایل نښت کړي، یو ډول دې ته یو ډول مثلا پیسې هغه اخلاقي غبرګون ورته وښيي. متاسفانه موږ ټولنه کې دې ته غبرګون هم نه ښودل کېږي. یو ډول د فکر
کمال ده، کمال
دا کمال ده. په داسې حال کې چې دا متاسفانه که څلور کاله، درې کاله، دوه کاله وروسته قوانین غني سي، دغه محتوا چې دی پنځه کاله مخکې خپره کړې ده، یا لیکنې، یا پوسټ، یا ویډیو، هر څه دغه پنځه کاله وروسته، لس کاله وروسته د دې په وړاندې محکمه کې کارېدلی سي.
مننه سهار صاحب. فهیم صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې فکر په راتلونکي کې به دغه کسان پښیمانه نه وي چې ولې مې دا شکنځلي کولې، ولې مې بد ردې ویلې؟ یعنی له رواني اړخه څه پیشګویي کوي؟
کوم دا مسله ده، هغه کس چې په دې برخه کې دخیل دی، د هغې هغه شخصیت او خپل د مبارزې کومه لاره چې هغې نیولې ده، کوم طریقه او تیوري چې هغه په مخ وړي، هغې پورې تړلې ده چې کله دی هغه خپلو اهدافو ته د دغې مسلې په سر باندې رسیږي. او هر انسان چې غلط عمل کوي، هغه وروسته وروسته اتمن پښیماني لري. زه فکر کوم دا به ډېر زمونږ په شمول که مونږ خپله غلط څه شی لیکو، نو سبا ته مونږ مسؤول یو، یا په هغې باندې خپل اخلاق او خپل ضمیر سره انسان د خجالتۍ لاندې راځي، او یو ډول پښیماني به ښایي چې ولې په یو وضعیت کې چې زه وم، د یو څه دپاره چې هغه په خبرو باندې هم کېدای شو چې حل شوی وی، اما موږ د پسپکو سپورو باندې د هغې د حل غوښتنه کوله، یا مثلا د چا په توهین باندې د خپلې مبارزې لپاره، یا د خپلو هغه لاسته راوړنو دپاره د هغې کول کوششونه کول چې هغه په توهینامیزو الفاظو کې موږ هغه سړی په دې دقه کې راولو. دلته یو اساسي مسله چې خلکو ته باید دغه ورکوي، یو رقم د قانون نه د تیښتې یوه لاره ورته خلاصوي، هغه اساسي مسله د قانون د پلي کېدو په صورت کې د ټولنې د خلکو په یوه ځمکه د اوسېدو او نه اوسېدو خبره ده. هغه کسان چې اوس په دغه مبارزه کې اخته دي، هغه ټول په یو هیواد کې نه اوسېږي، او د یو هیواد د قوانینو لاندې نه دي. مثلا که اینه وضعیت په هند کې وي، هغه وړاندې یادونه وشوه، سهار صاحب یادونه وکړه، هغه خپل قوانین لري، د جزا کوډ لري، او د جزا د کوډ په اساس باندې هغه کس چې دی د حکومتونو له خوا نه د عدلي او قضایي څار لاندې راتلی شي، یا پښتنو لاندې راتلی شي. اما د افغانستان وضعیت متفاوت دی، اصول هغه متفاوت دی. یو دا دی چې هلته اوس دپاره د جزا قانون نشته. که څوک هلته په داخل کې دغه رقم حرکات کوي، او حاکم حکومت یې د خپلو اصولو او د خپلو مقرراتو له لارې هغه د قانوني او عدلي قضایي سیستم لاندې راولي، هغه به د هغوی د خپل هغه کوم استبدادي سیستم یا کوم سیستم چې هغوی لري هغې باندې به راولي. اما که هغه خلک چې په افغانستان کې اوسېږي، او د یو بل هیواد نه د همغې هیواد اوسېدونکي چې اوسلته نه اوسېږي، د هغې په وړاندې باندې سپک ژبه کاروي، اوس دلته یو مسله رامنځته کېږي چې هغه کس به کوم ځای کې د دې د دغه غوښتنه کوي.
مننه فهیم صاحب، زه به په دې برخه کې به د خبرونه هم پای شیبو ته رسېدلې ده، د اغلې ملیار نظر واخلم. اغلې ملیار، له قوانینو پرته په افغان ټولنه کې عادتاً څوک چې سپک و په ټولنه کې، له هغه سره به چا خپلوي نه کوله، په مجلس کې به پورته نه پرېښود چې لاړ شي، سلام مشوره به ورسره نه کوله، وایي دا سپک انسان دی. څرنګه فکر نه کوي چې دغه مرحلې ته ممکن لاړ شو، یا وخت دغه کسان بیا پښیمانه وي چې د سپکو په قطار کې راغلي؟
زه امیدوار یم چې دغه کسان چې سپکې وایي یا ښکنځلې کوي یا نور ته توهین کوي دغه پوخوالي ته ورسیږي، چې حد اقل بیا په دې فکر کې چې په یو وخت کې بیا سوال سره واقع کېږم، زما شخصیت به د پوښتنې سره واقع کېږي، یا ما سره به څوک دوستي نه کوي، ما سره به څوک ناسته ولاړه نه کوي. خو زه فکر کوم چې دغه څه د ټولنې د اصلاح دپاره جنګ زموږ نه ډېر شیان اخیستي دي، او خواشینۍ سره باید ووایم چې زموږ د ټولنې اخلاق هم له موږ نه اخیستي دي په ډېرو مواردو کې. او دغه ته لکه داسې چې سړک جوړول، لکه داسې چې روغتون جوړول، لکه داسې چې باید پوهنتون جوړ کړو، دغه سې اړتیا ده چې د ټولنې اخلاق هم بیرته جوړ شي. او د دې لپاره زه فکر کوم چې لاره د حل پیدا یې چې هم په کورنیو کې دې ته پاملرنه وشي، هم په تعلیمي نصاب کې دا شی شامل شي، دغه راز په جماعتونو کې ملایان چې واک کوي هغوی دې دا مسایل په پام کې ونیسي.
مننه آغلی ملیار، نور مننه نور وخت اجازه نه راکوي ل تاسو له شاغلی فهیم او له شاغلی سهار څخه هم منندویم چې په دې بحث کې برخه را سره واخیست. دا اوریدونکو هم مننه کوم چې د فیسبوک له لارې خپل پیغامونه مشتره لیږلي و. زحمت چې بر اجازه اخلم.